سلام علیکم تر او بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته خرغلست قدر من اوریدونکو د خبرونه یو سات دوام کوي چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به د ملي شورا ګډې غونډې ته د ولسمشر اشرف غنی د نننۍ وینا په اړه راپور او په دې اړه نظریات خپره کړو. د ولسمشر د دې څرګندونو په اړه هم راپور لرو چې وایي د طالبانو بندیانو ته به د محکمو لخوا ټاکل شوې سزا وي پرې تطبیق شي. نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن جرمني ته د خپل دوه ورځني سفر په پای کې له اروپایي مشرانو سره د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې په اړه خبرې کوي. او د سعودي په مشرۍ ائتلاف وایي د یمن په جنوب کې په پوځي عملیاتو کې له 800 زیات افراطي وسله وال وژلي دي. نړیوال خبرونه وروسته راځي. لومړی د افغانستان کورني خبرونه واوري چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي.
افغان ولسمشر وایي تر راتلونکو څو ورځو پورې به د افغانستان دفاع وزیر او ملي امنیت رئیس د باور رایې د اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته ور وپیژني. په پکتیا کې د ورسیو نامنیو او مرموزو وژنو د زیاتېدو په اعتراض د دې ولایت سلګونو اوسیدونکو نن مظاهره وکړه. او د بغلان په بورکی ولسوالۍ کې دوه تنکي ځوانان د وسلوالو طالبانو لخوا په علني ډول اعدام شوي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر راتلونکو څو ورځو پورې به د افغانستان دفاع وزیر او د ملي امنیت رئیس د باور رایې د اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته ور وپیژني. ښاغلي غنی نن د ملي شورا غونډې ته د وینا پر مهال د ملي شورا له غړیو هم وغوښتل چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي تر څو د سرپرستۍ لړۍ ختمه شي.
تر راتلونکو څو ورځو پورې به د دفاع وزیر او ملي امنیت رئیس تاسو ته معرفي شي. څه هیله ده همکاري وکړئ او په دې ډول دغه خلا هم ډک شي.
تر دې وړاندې د ملي شورا غړیو هم په کراتو له جمهور رئیس څخه غوښتي چې د ملي امنیت ریاست او دفاع وزارت لپاره نوي کسان او ور وپیژني. دوی وایي په روانو کړکیچنو حالاتو کې اړتیا ده چې په دې برخه کې ژر تر ژره اقدام وشي. د افغانستان جمهور ریاست وایي د کابل د سه شنبه ورځې خونړۍ حمله د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI په مرسته د حقانی شبکې له لورې ترسره شوې ده. د جمهور ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تا خاطر روان دي تشبیه دي چې دا ډېره پیچلې پیسه او پیچلې پیسه چې دا باید ډېر تخنیکي چیرنه ور باندې وشي. یو شی چې دا معلوم دی هغه دا دي چې د حقانی شبکې کړي ده او د پاکستان د ISI په مرسته باندې کړي ده. دا معلومه ده
د تیرې سه شنبه په ورځ د کابل په پل محمود خان سیمه کې وی خونړې انتحاري او ډلیزې حملې نږدې 300 کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په پکتیا کې د ورستیو ناامنیو او مرموزو وژنو د زیاتېدو په اعتراض د دې ولایت سلګونو اوسیدونکو نن مظاهره وکړه. یو شمېر مظاهره کوونکو ازادي رادیو ته وویل تر هغې چې دولت د دوی ستونزو ته پام ونه کړي دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د پکتیا د ولی ویان نقیب احمد اتل وویل چې د امنیت ټینګښت او د مرموزو وژنو د قاتلینو د نیولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. نوموړي همدارنګه له مظاهره کوونکو وغوښتل چې د دوی د څېړنو د پایلو تر لو میدو پورې لمظاهرو لاس واخلي. او د بغلان په بورکی ولسوالۍ کې دوه تنکي ځوانان د وسلوالو طالبانو لخوا په علني ډول اعدام شوي دي. دغه ولایت د ولایتي شورا غړي فیروز الدین ایماق نن ازادي رادیو ته وویل چې دا پیښه نن د غرمې وروسته رامنځته شوې ده. نوموړي وویل چې دغه تنکي ځوانان د سیمې د اوسیدونکو د وژنې په تور د وسلوالو طالبانو له لورې اعدام شوي دي، خو امنیتي مسؤلانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا تر دې دمه د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نورس خوري.
د پاکستان په مرکزی برخه کې لیکتر لګ درویش کسان ورسته له هغه مړه او پلس ګونو نور ناروغ شول چې پولیسو په وینا د حشراتو د وژلو په کیمیاوي موادو مسموم شیرینی خوړلې و. پاکستانی چارواکي وایي دغه مرګونې څه په حاله پایل شو چې د پنجاب ایالت په کرورلار ایسان سیمه کې د عمر حیات په نوم یو سړي د خپل مسجد کلیزې د لمانځلو لپاره د اپریل په 18 جوړ شوې شیرینی اخیستې او پر خپل دوستانو او د کورنۍ پر غړو یې ویشلې و. لستنه په هماغه ورځ چې شیرینی خوړلې و مړه شوې دي. چارواکو نن وویل چې په روغتون کې نور دیارلس کسان چې ډیر ناروغ شوي او مړ شوي او 250 تنه هم تر اوسه تر درملنې لاندې دي. په مړ شوو کې د نوي زیږیدلي ماشوم پلار او د هغه وترونه هم شامل دي. هغه ایرانی ول اصل فرانسوي چې په 2009 میلادي کال کې په جاسوسۍ له تورن کېدو وروسته له ایران وتلې و تهران ته تلو سره سم په شپه کاله بند محکوم شوې ده. هغه د خپلې ناروغې مور چې روغتیایي وضعیت خطرناک ښودل شوی و تهران ته تللې وه. د کلمې په نوم د اپوزیسیون ویب پاڼې د اکشن بی د ورځې ناوخته ویلي چې د فرانسې د سفارت پخوانی کارکوونکي نازک افشار په مارچ میاشت کې د تهران هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم توقف شوې ده. هلته 50 کلن افشار وروسته له هغې چې رسما تورنه شو د تهران د ایوین له زندانه په ضمانت خوشې شوې وه. د ایران قضایي ادارې د هغې د دوسیې یا پر هغې د لګول شوو تورونو په اړه په عام محضر کې څرګندونې نه دي کړي. یو شمېر نور دوه تابعته لرونکي کسان هم په دې وروستیو کې ایران ته له تلو وروسته نیول شوي دي. د ایران د قضایي ادارې یو ویان د یکشنبې په ورځ وویل چې څلور تنه چې دوه تابعیت لري په وروستیو کې له بهرنیو هیوادونو سره د اړیکو په تور محکوم شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن جرمني ته خپل دوه ورځنی سفر پای ته رسوي. نوموړی به مخکې تر دې چې واشنګټن دستون شي د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل سره په هانوور کې د صنعتي تجارت له نندارتون څخه کتنه وکړي او وروسته به له اروپایي مشرانو سره د نړیوالې سوداګرۍ او امنیتي موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. جرمني د اروپا د هغه سفر وروستی تمځای دی چې په ترڅ کې د برېټانیا او سعودي عربستان په ګډون له دریو هیوادونو څخه کتنه وکړه. د سوداګرۍ مشرانو ته له وینا وروسته به اوباما نن د ورځې په وروستیو کې له مرکل سره یو ځای د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند، د ایټالیا له صدر اعظم ماتیو رنزی او د برېټانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره په ګډه خبرې وکړي. په دې غونډه کې چې هغه یو کوچنۍ غونډه بلل شوې، په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې، د اروپا د کډوالو د ستونزې، په اروپایي ټولنې کې د برېټانیا د غړیتوب په اړه، د ریفرندوم او دغه راز د تېري کوونکي روسیې د مخنیوي په اړه بحث او خبرې وشي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د القاعده وسلوالو په وړاندې جګړه مخته وړي، وایي د جنوب ختیځ ښار مقله د بیرته نیولو لپاره د اونۍ په پای کې د عملیاتو په ترڅ کې 300 زیات وسلوال وژل شوي دي. د سعودي عربستان دولتي اس ای پی ای خبري اژانس د هغې خبر پاڼې په حواله چې پرون د ورځې ناوخته خبره شوې، وایي چې ائتلاف دغه راز ویلي چې د مقله له ښاره چې د حضرموت ولایت مرکز دی وسلوال تښتېدلي او د یمن د ولسمشر عبدربو منصور هادي ملاتړي ځواکونه ښار ته ننوتي دي. مقله د 2015 کال د اپریل میاشتې هسه د القاعده په کنټرول کې وو. د امریکا د جمهوری ریاست لپاره دوه جمهوری غوښتونکو کاندیدانو تید کروز او جان کیسج موافقه کړې چې په ګډه به د مخکښ کاندید ډونالد ترامپ په وړاندې مبارزه مخته وړي چې د ګوند نهایي کاندیدو مخه ونیسي. دغه ناڅاپي اتحاد چې د دواړو کاندیدانو لخوا پرون په یو لنډ بیان کې اعلان شو، وروسته له هغې رامنځته کیږي چې ترامپ د هغه شمېر رایو ګټلو ته نږدې شوی دی چې د جمهوری غوښتونکو ګوند په لویه غونډه کې ورته اړتیا لري چې د ګوند لخوا کاندیدي یقیني کړي. د جمهوری غوښتونکو د ګوند یو شمېر پالیسۍ جوړوونکو چې د ترامپ مخالف دي له اونیو راهیسې د دا ډول یوې معاملې غوښتنه کوله. ترامپ خپل ټویټر پاڼه کې دغه اتحاد د ورختای نښه بللې ده. او د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف بنن روسیې ته په دوه ورځني رسمي سفر ولاړ شي. د کرملین په وینا د کریموف او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ خبرې به د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا پر لارو چارو او د غراض سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو متمرکزې وي. کریموف مخکې له دې چې په 1991 کال کې شوروي اتحاد وپاشل شي او ازبکستان هم خپله خپلواکي اعلان کړي، په قدرت کې و چې تر اوسه یې ساتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وروستي راپور کې د ازبکستان امنیتي ځواکونه د بندیانو په شکنجه کولو او له هغوی سره په ناوړه سلوک تورن کړي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونه په دوام کې به واوري چې ولسمشر اشرف غنی نن د ملي شورا غړو ته په وینا کې د افغانستان د سولې او جګړې د راتلونکو په اړه د خپل حکومت دریځ روښانه کړ.
له پاکستانیانو نه غواړو چې په څلور اړخیزه توافقنامه کې په خپل ژمنو ودرېږي او د هغو کسانو په خلاف نظامی عملیات وکړي چې مرکزونه پاکستان کې دي.
ولسمشر همدارا زیاده ونه وکړه چې په زندانونو کې د بندي طالبانو په اړه د محکمو حکمونه که حبس وی که اعدام تطبیق بشی. په همدې حال کې حکومت وایي چې په کابل ښار کې د وروستۍ حمله په اړه لومړنۍ څېړنې ښیي چې دا حمله د پاکستان د استخباراتو په ملاتړ حقانی شبکې کړې ده. په نورو موضوعاتو کې ملی اردو د کندز په خانآباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان او د هغه څو طالبان نیولې دي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د نیمې نړۍ په اونیز پروګرام کې به د ښځو د مهر پر حق خبرې وکړو.
په مای ډیر زره مهر اخیستی و ما تایرانه کړیغه وختو خدا رواج نو منګ هم نه پیدا کنه ما مې خپل اولاد پیر اسولای شوی خپل زندگی مې پیولاندی بولای شوی.
نیمه نړۍ د یو کلی زرغاګونه د راډیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي. زموږ غاګله آزادۍ راډیو اوري. افغان ولس مشر اشرف غنی نن د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې ګډې جرګهګۍ ته په وینا کې د افغانستان د سولې او جګړې په اړه د حکومت دریز روښانه کړ. ولس مشر اشرف غنی وویل که د افغانستان لپاره د پاکستان په لیدلوري کې تغییر ونه لیدل شي نو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته به مراجعه وکړي. ښاغلی غنی وویل چې نور د پاکستان له پاکستانه د سولې د راوستو تمه نه لري خو نوموړی هیواد باید د څلور اړخیزو غونډو په لړۍ کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. ولسمشر غنی په دې نیم ساعت وینا کې د هیواد د دوست او دښمن تعریف هم وکړ او ویل چې د جنگ خوښونکو عناصرو سره یوازې د جګړې له لارې پرمخ ځي. یوسف خان زدران د ولسمشر غنی د څرګندونو مهم جزئیات اوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د کړنو پاړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د مراجعې په برخه کې له ملت سره یو خلی شو. ښاغلی غنی چې د هیواد روانو حالاتو پاړه د دوشنبه پورز د ملي شورا فوق العاده غونډه را بللې و وویل چې که د افغانستان پاک له نوموړی هیواد د مسول دولت په حیث عمل ونه کړي افغان حکومت مجبوریږي چې امنیت شورا او نورو نړیوالو بنسټونو ته مراجعه وکړي. جمهور رئیس غنی د ملي شورا د دواړو جرګو ګډې غونډې ته وویل چې نور له پاکستانه تمه نه لري چې وسلوال مخالفین د خبرو ته کینوي خو هیله لري چې دا غو پر وړاندې پوځي اقدامات وکړي.
موږ له پاکستانه دا توقع نه لرو چې طالبانو دې خبرو ته راوړي خو له پاکستانیان نه غواړو چې په څلور اړخیزه توافقنامه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او د هغو کسانو په خلاف نظامی عملیات وکړي چې زموږ د امنیتي ادارو او زموږ د بین المللي همکارانو د استخباراتي معلومات په اساس او په خپله د پاکستاني مقاماتو په قول مرکزونه پاکستان کې او رهبرانی پاکستان
پوز. نوموړی داسې وخت له پاکستانه ناهیلي ښیي چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو په اړه د هغو هیواد ټول ژمنې د پخوا په شان یوازې ژمنې پاتې شوي دي. جمهور رئیس غنی په خپلو دغو نیم ساعته خبرو کې د افغان حکومت سره د جګړه کوونکو ډلو په وړاندې د پخوا په پرتله متفاوتې کلمې وکارولې او ویل د دې کسانو رهبري له کویټې او پېښور څخه کیږي.
دغه جنایتکاران د علم طالبان نه دي بلکې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مشروع دولت پر خلاف را پاتیدلی باغیان او محاربان دی.
په همدې ډول جمهور رئیس غنی وویل تیر ټول کال دوی د سولې لپاره هڅې وکړې خو هغه چې سولې ته نه وایي له دې وروسته به کم فرصت ولري. ښاغلی غنی وویل د خلکو او ملي شورا د غړو له ټینګار سره یې د هیواد دوست او دښمن تعریف کړی او ویویل چې د بهرنیو اجیرانو په وړاندې د سولې د خبرو دروازې تړلې دي.
هیڅ راهې با گفتگو با اجیران خارجی
د بهرنیو اجیرانو سره د خبرو هیڅ لاره نشته ولی د طالبانو د هغو ډلو سره چې حاضر دي د وینو درولو لړۍ ودروي او هیواد ته سوله راولي د خبرو کولو دروازه خلاصه ده که زه هم دا فرصت د تل لپاره نه ده.
ولسمشر غنی ویل لري نه د هغه کسان چې اوس مهال یې له سولې مخ اړولی په عذر او زارۍ بیا د دې فرصت غوښتنه وکړي. په داسې حال کې چې افغان حکومت د کابل د وروستۍ حملې وروسته جنګ تر سولې لومړی ګڼلی جمهور رئیس غنی وایي چې د هیواد د دښمنانو پر وړاندې عملیات له پخوا ډېر پیاوړي شوي دي. هغه وایي چې د امنیت ښه کېدو او د وسلوالو ځواکونو د پیاوړتیا لپاره یې بیل واحدونه جوړ کړي او هوایي ځواکونو هم کافي امکانات ترلاسه کړي دي. د یادونې ده چې په کابل کې تر هغه خونړۍ پیښې وروسته چې له شپېتو زیات کسان پکې ووژل شول او نږدې درې نیم سوه نور ټپیان شول د ډېرو عامو افغانانو غوښتنه هم د ملي وحدت له حکومته دا وه چې د پاکستان او وسلوالو مخالفینو په وړاندې خپل دریځ بدل او نړیوال دې هم په جریان کې پرېږدي.
د وسلوالو طالبانو پر ضد د مبارزې او د پاکستان په وړاندې د افغانستان د دریز په اړه د ولسمشر اشرف غنی د نننۍ وینا جزئیات مو له کابل په راپور کې واوریدل. ولسمشر اشرف غنی په خپل نننۍ وینا کې همداراز وویل چې د اعدام په ګډون به د محاکمو پریکړې پر هغو کسانو تطبیق شي چې د جګړې په ډګر کې نیول شوي دي. ولسمشر غنی د ملي شورا سره په ګډه مشورتي غونډه کې ویل د احکام به په قاطعیت او ټینګې ارادې سره پلی شي. ښاغلی غني زیاته کړه د هغو کسانو په وړاندې به چې په رواني جګړه کې د هیواد د دښمنانو پلوي کوي هم نور نو له مصلحت څخه کارونه اخیستل شي. اجمل تورمان چې دا شبه د کابل په سټوډیو کې راسره دی، البته د په مستقیمه اړیکه راسره دی، ترې پوښتو چې د ولسمشر غني په دې اړه د ښاغلي غني د څرګندونو جزئیات څه. تورمان صاحب:
بله تکل صاحب، تاسې او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته سلام. په وړاندې کولو سره ولسمشر غني وایي هغه کسان چې بې موجبه به له بخښنې برخمن کېدل د هغوی دوران نور پای ته رسېدلی دی. ښاغلي غني د دوشنبې په ورځ ملي شورا غړو ته په خپله نیم ساعته وینا کې وویل په هغو کسانو به قانون په بشپړ ډول عملي شي کوم چې د جګړې په ډګر کې نیول شوي دي. نوموړي وویل د اعدام په ګډون به د محاکمو پریکړې په پریکنډه ډول او ټینګې ارادې سره پلی شي. ښاغلي غني وویل
در مقابل آنانه که خون سربازان
دوی د هغوی په وړاندې چې موږ د سرتیرو او بیګونه خلکو وینه تویوي په قاطعیت چلند کوو او د جزاو په برخه کې به هم هیڅ ډول تردید نه وي. د افغانستان اسلامي دولت ژمن دی چې د محاکمو عدلي او قضایي نظام پریکړې د اعدام په ګډون په قاطعیت او ټینګ اراده سره پلی کړي.
قضایي را به شمول حکم اعدام با قاطعیت و با اراده استوار اجرا نمایي.
ولسمشر دغه دریز وروسته تر هغې خپلوي چې د طالبان لخوا په کابل کې په وروستۍ خونړۍ پیښه کې له شپېتو زیات کسان ووژل شول او نږدې 350 ټپیان شول. د یادونه ده چې د دغې پیښې وروسته د افغانستان یو شمېر پخوانیو امنیتي چارواکو دا غوښتنه وکړه چې حکومت دې د سراج الدین حقانی ورور انس حقانی او نورو په لسګونو مخالفین چې په اعدام محکوم دي هغوی دې اعدام کړي. ښاغلی غني دغه شان وویل هغه کسان چې په رواني جګړه کې د دغه هیواد له دښمنانو پلوي دي د دوی په وړاندې به هم نور له مصلحت څخه کاروان اخیستل شي. هغه وویل
برای دفاع از دین وطن
دی وی د دین وطن او اساسي قانون د ارزښتونو لپاره لازم را چې خپل یوالي په فکر او ملي یوالي کې ثابت کړو. خو څوک چې دا واده ډنګوي او په داسې حال کې چې په نظام کې دي د سرچینو نه په ګټه اخیستنې سره د دښمن په ژوند او بتوي او په غهنه یا ناغهنه ډول پرواني جنگ کې د دښمن په پلوي کار کوي د دوی په وړاندې به نور له مصلحت نه کار و نه اخیستل شي.
در جنگ رواني با دښمنان این آب و خاک هم سو می شوند، در مورد آنان ارفاق و مصلحت بیشتر صورت نخواهد گرفت.
دا په لاسه حال کې چې دراپرون د مخې د کابل پوهنتون د شرایطو د پانزي استاد افراطیت ته د ځوانانو د هڅولو په تور د تیر شنبه په ورځ د امنیتي ارګانون لخوا ونیول شو. بل تکلس
ډېر مننه کوم قدر من اوریدونکو. له کابل اجمل تورمن و چې د ولسمشر اشرف غنی د وینا پر یو بل اړخ رڼا چوله. ولسمشر وویل چې د اعدام په ګډون د محاکمو پریکړې به پر هغو کسانو تطبیق شي چې د جګړې په ډګر کې نیول شوي او همداراز ژمنه یې وکړه چې هغو کسانو په وړاندې چې په رواني جګړه کې د هیواد د دښمنانو پلوي کوي نور نو له مصلحت څخه کار وانه خیستل شي. د ولسمشر غنی نننې وینا وړاندې په همدې خبرونه کې به هم څیړو او ری دوته را سره وسی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
زمونږ غاګله ازادي رادیو اوري. افغان حکومت وایي چې په کابل ښار کې د ورستۍ حمله په اړه لمړنۍ څیړنې ښیي چې د حمله د پاکستان د استخباراتو په ملاتړ حقانی شبکې تر سره کړې ده. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان میناپال نن ازادي رادیو ته ویل د حمله لا ډېرې تخنیکی څېړنې ته اړتیا لري څو په اړه نور جزئیات روښانه شي. لبلې خوا د ولسی جرګې ځینې غړي ټینګار کوي چې افغان حکومت باید خپل استخباراتي مؤسسات پیاوړي کړي څو په راتلونکي کې د دې ډول حملو مخنیوي وشي. له کابل د ازادي رادیو خبريال رحمت الله افغان راپور راکوي.
د کابل ښار د ورستۍ خونړۍ حمله په اړه د افغان حکومت لمړنۍ څېړنې ښیي چې دا حمله د پاکستان د استخباراتو په همکارۍ د حقانی شبکې لخوا شوې ده، خو په دې اړه څېړنې لا هم روانې دي. په دې حمله کې چې د تیرې سې شنبې په ورځ ارګماڼۍ ته نږدې د جګپوړیو چارواکو د ساتونکو په ادارې وشوه 46 کسان مړه او 340 نور ټپیان شوي چې د چارواکو په وینا اکثره یې عام وګړي وو. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پیچلې حمله په اړه لا زیاتو څېړنو ته اړتیا ده.
تا خاطر روان دي تشپوی دي شده دیل و پیشل پیس و پیشل پیس شده اغا باید دیر تخنیکی چرن اربانی وشی دیو شای چه دا معلوم دی اغا دادی شی دا حقانی شبکی کرده دا پاکستان دا ایسای مرس بانده کرده دا معلومه دا
پو کابل که دا حمله چه دا مرگ جوبل لپلو بیسار خودل شوی دا افغان حکومت او نړیوالو لسخت و غبرگنونو سر مخامخ شوا افغان حکومت دا پیکی قربانیانو تا دا درنابی لپارا خپل ملی بیراغی و ورز نیم زوارن پری خود بلور تا د ولسی جرګې ځینی غړي حکومت ته سپارښتنه کوي هغه کسان چې په خپلو امنیتی دندو کې غفلت کړی باید له کاره ګوښه کړای سي د دغه جرګې د کورنی امنیت د کمیسون غړي سالم محمد صالح ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید خپلې استخباراتي ادارې پیاوړې کړي څو په راتلونکي کې د دا ډول حملو مخه ونیول سي
خبره دا ده چې زموږ کشفي او استخباراتي ارګانونه په پښو ودرېږي هغه امکانات چې په لاس کې لري مناسب ځای کې مصرف شي که سیستم کې فرق وي باید سیستم خپل
د کورنۍ چارو وزارت په کابل ښار کې د دې حملې په مخنیوي کې د پاتې راتلو له کبله د لومړنۍ امنیتي حفظې د څو تنو مسؤلینو دندې وځنډولې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د کابل د پیښې په تړاو راټول کړي اسناد او همدارنګه څو نورو مواردو کې له حکومت سره شته اسناد به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وسپاري
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري د کندوز په خانآباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان چې قاری سلیم نومیږي ل خپل 15 وسلوالو سره د ملي اردو د ځنګړو ځواکونو لخوا نیول شوی دی د ازادۍ رادیو خبريال اجمل آریان په دې اړه سیمینور حال راکوي
د کندوز په خانآباد ولسوالۍ کې د طالبانو یو مهم قومندان قاری سلیم ونیول شو په کندوز ولایت کې د ملي اردو د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې تېره شپه د ملي اردو ځانګړي ځواکونو د دې ولایت د خانآباد ولسوالۍ د اختاج او بهن سیمو کې عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل سوي او د قاری سلیم په ګډون 15 تنه نورې ژوندي نیولې دي په کندوز کې د ملي اردو د پامیر د شلمې فرقې قومندان جنرال محیدین غوري ازادۍ راډیو ته وویل چې قاری سلیم په کندوز کې د وسلوالو طالبانو یو ستر پوځي قومندان و
یک شخص ظالم جابر به نام قاری سلیم 5 نفر از او دیشب کشته
دی کندوز دی خانواد ولسوالی لپاره دی طالبان و یو مهم پوزی قماندان قاری سلیم لو 15 نفر سر جوندای ونیول شو او هغه موږ مزار شریف ته انتقال کرد همدارنګه 15 تنه طالبان په دی عملیات کې وژل شوی دی او زموږ دی عملیاتو دغه لړۍ بل هم دوام ولري غوری زیاته کړه چې په دې عملیات کې دولتي ځواکونو او ملکی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی په ورته وخت کې د کندوز یو شمېر اوسیدونکو بیا د قاری سلیم د نیولو په اړه خوښي څرګندوي او د کندوز له سیمه ییزو چارواکو څخه غواړي څو د دې ولایت د ښار اړوند شاوخوا سیمې هم د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي څو د کندوز مرکز د طالبانو له احتمالي ګواښونو څخه وژغورل شي
وخت چې د ښار په 2 کیلومتره او 1 کیلومتر کې وسلوال مخالفین فعال حضور ولري تنه د چوک او تنه د ښار د دوکانونو امنیت خو هېڅ معنا نه لري مزمونږ هیله دا ده چې د کندوز ښار چې امنیت دی همدغسې باید اطراف ولسوالۍ هم امن شي
چېرته دغه سیمې بیا هم له وسلوالو څخه پاکې نیسي نو بیا هم امکان شته چې وسلوال مخالفین به بیا خپلو بریدونو ته دوام ورکړي نو باید چې دا اوس نه عملیات خپل شروع کړي او دغه سیمو نه مخالفین تر څو لرې سیمو ته انتقال شي یا وتښتېږي له دغسې څخه باید چې دولت عملیات شروع کړي
خو په دې ولایت کې دولتي چارواکي وایي چې ډېر ژر به د کندوز ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي د یادونې ده چې اوس مهال د کندوز ښار پورې اړوند یو شمېر سیمې همدارنګه د خان آباد چهاردرې قلیزال امام صاحب او د شتیارچي ولسوالیو ډېرې سیمې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي چې له امله یې په زرګونه کورنۍ له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي اجمل آریان ازادۍ راډیو کندوز
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو اجمل تورمن د کابل د نن چاپ ورځپاڼې چې اکثرا د ولسمشر اشرف غنی د وینا په اړه یې مطالب خپره کړي دي کتنه کړې
کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو په خپلو نننیو غڼو کې د ملي شورا د غړو سره د ولسمشر د نننۍ غونډې په تړاو ځینې مطالب خپاره کړي دي کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې ولسمشر غنی به په دغه غونډه کې د یو شمیر مهمو مسایلو لکه د افغانستان د امنیت په اړه خپلې طرحې د ملت له استازو سره شریکې کړي په مطلب کې راغلي چې افغان حکومت په ځانګړي ډول ولسمشر او اجرایه رئیس غواړي چې د حکومت ضد وسلوالو طالبانو په وړاندې پرېکړه وکړي او اوس دا هڅه کوي چې خپلې دې پرېکړې ته
قانوني او عمومي بڼه ورکړي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د ملي وحدت حکومت خای د داسې سیاست په هڅه کې وي چې د افغانستان له دښمنانو یو څرګند تعریف ولري. د مطلب د لیکونکو په نظر حکومت هڅه کوي چې په څرګندو ټکو سره وسلوال طالبان د هیواد دښمنان وکړي او د دغه ډلې د وروستي کس تر فزیکي له منځه وړلو پورې پلان جوړ کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دي چې ولسمشر نن د ملي شورا د غړو سره د امنیت سولې او له پاکستان سره د اړیکو په تړاو د حکومت د نوې تګلارې په اړه خبرې وکړې. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دي چې ولسمشر به نن د ملي شورا له غړو سره د امنیت سولې او له پاکستان سره د اړیکو په تړاو د حکومت د نوې تګلارې په اړه خبرې وکړي. په سرمقاله کې راغلي که په یادو برخو کې د افغانستان د دولت په دریځ کې اساسي مثبت بدلون ځي نو دا به یو پرمختګ وي، خو دا پوښتنه شته چې دا بدلون به څومره ریښتینی اساسي او مثبت وي او داسې یو ګام شونی دی. د سرمقاله لیکونکي په باور د ملي وحدت حکومت تر ټولو اصلي ستونزه دا ده چې کمزوری او په خپل منځي ستونزو اخته دی. د پالیسۍ او ستراتیژۍ تر بدلون د مخه دا مهمه ده چې حکومتي مشران خپل اختلافات څنګ ته کړي او امنیتي ادارې له سرپرستانو خلاصې کړي.
تاسو نظر د افغان ولسمشر د نننۍ وینا په اړه څه دی؟ که په دې اړه نظر لرئ نو د اس ام اس په 1313 شمیره د افغان بی سیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ. موږ به په همدې خبرونه کې ستاسو په نامه خبره کړو. خو له هغه مخکې په راپورونو کې مو نن واورېدل چې ولسمشر اشرف غنی نن پارلمان ته یوه مهمه وینا وکړه او په خپله وینا کې دا یادونه هم وکړه چې که په پاکستان کې طالبانو سره ملاتړ دوام ولري نو دا مسله به د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مطرح کړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال بشیر ګواخ په پیښور کې د سیاسي چارو له کارپو ایاز وزیر سره مرکه کړي او د ده نظر یې اخیستی او په سر کې ترې پوښتلي چې پاکستان ولې په خپله خاوره کې د افغان طالبانو پر ضد عملیات نه کوي.
امریکای مغرض غوښتنه پاکستان نه کړې و چې د حقانی شبکې د دالزنا هغه خلاف سالټ سټپس واخلي او هندستان هم مساعده چغوي. نو پاکستان به ما خیال د بلې لار نشته کلیر به په خپل پالیسی کې راځي چې د افغانستان سره تعلقات څنګه چلی، یا به د افغانستان سره ملګرتیا کوي یا به د طالبانو سره کوي. د دواړو سره ملګرتیا مشکله ده او کېدای شي خو په دې شرط چې طالبان کینی د افغان حکومت سره خبره وکړي، خو هغه راته فلال نه ښکاري چې وبشي ځکه چې هغوی دا د حمله وکړې سختې کړې او په کابل کې دا پیښه هم را جوړه شوه چې تعلقات نورم خراب کړل. نو تعلقات ماته ښکاري خدای دې نه وکړي، الله دې وکړي زه غلط ثابت شم خو
خنه دی روان. اشرف غنی یو خبره دا وکړه چې دوی که همدغه رنګ د مسایل همداسي او بدامنی همداسي په افغانستان کې حمله رواني نو دوی ملګرو ملتونو ته هم تلشي، ولته د امنیت شورا ته یا سکیورټی کونسل ته هم خپل شکایتونه کول شي. پاکستان په دې اړه څه کوي شي چې دغه دا مسله دومره وګدنه شي؟
ګوره سره پټونه د څه اخبار کې راغلی چې پاکستان هم په طالبانو باندې پریشر اچوي لګیا دی چې یا خو خبرو ته کینه یا بیا خپل ځان له ځای وګورئ نه رشه کول. عالم په دې کې څومره رښتیا دي څومره نه دي خو خبرو نه دارنګ راځي. نو خو بل خبره دا ده چې ته ووم ګورو چې د پاکستان د طالبانو سره د ډیر وخت نه تعلقات پر رسمي توګه ته جاندل جدل ته پاکستان کې اوسېدل چې سرتاج عزیزم داغه کنفیشن وکړو چې او زمونږ سره اوسي مونږ میډیکل ټریټمنټ هم ورکو او کوشش به کوو چې پازیټیو استعمال کو چې خبرو ته کینی. نو زه وایم چې که پاکستان د رښتیا خواري وکړي چې طالبان خبرو ته کینوي نو دا به یو پازیټیو خبره وي بجای د دې چې طالبان ته وایي چې ووځي. نو که طالبان ووځي افغانستان ته نه ځي، شاید نور قواوې نور قوتونه هغوی ته لاس ورکړي، هغه به خپل جنگ جاری ساتي او بیا به افغانستان بیا هم وایي چې نه دا د پاکستان او سره مرستې کېږي. نو پاکستان ته هم پکار دی چې یو ګام رستو شي، افغانستان ته پکار دی چې یو ګام لږ رستو شي، یو بل ته لږ لار ورکړي او تعلقات بیرته سم کړي، په مخې روان کړي او روانې دی شي. په هغه کې زما هېڅ قسم شک نشته خو چې په دواړو طرفونو باندې نیت صفایي.
په پېښور کې د سیاسي چارو کارپو ایاز وزیر و چې د ازادي راډیو له مشال څنګه سره خبرې کولې. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره هم را سره اوسئ. خو دا وخت د ماسپښین 2:30 د لومړی نوریاس نوري د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر وایي له پاکستانه نور تمنه لري چې طالبان د خبرو میز ته کښېنوي، بلکې دا هیواد باید د څلور اړخیزو غونډو د پریکړو په اساس د طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. اشرف غني دا څرګندونې ملي شورا ته د کابل د تېرې اونۍ له خونړۍ حملې وروسته د سولې او جګړې په اړه د حکومت د دریځ د بیانولو په وینا کې وکړې. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د کابل د سشنبې ورځې خونړۍ حمله د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI په مرسته د حقاني شبکې له لوري ترسره شوې ده. افغان ولسمشر وایي تر راتلونکو څو ورځو پورې به د افغانستان دفاع وزیر او ملي امنیت رئیس د باور رایې د اخیستو لپاره ولسي جرګې ته وروپیژني. د بغلان په بورکې ولسوالۍ کې دوه تنکي ځوانان د وسلوالو طالبانو لخوا په علني ډول اعدام شوي دي. د پاکستان په مرکزي برخه کې لکتر لږ 3 کسان وروسته له هغې مړه او په لسګونو نور ناروغ شول چې د پولیسو په وینا د حشراتو د وژلو په کیمیاوي موادو مسموم شریني خوړلې وه. هغه ایرانی ولاسله فرانسوي چې په 2009 میلادي کال کې په جاسوسۍ له تورن کېدو وروسته له ایران وتلې وه، تهران ته له تلو سره سم په شپږ کاله بند محکوم شوې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن جرمني ته خپل 2 ورځنی سفر پای ته رسوي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د القاعده وسلوالو په وړاندې جګړه مخته وړي، وایي د جنوب ختیځ ښار مقلا د بیرته نیولو لپاره د اونۍ په پای کې د عملیاتو په ترڅ کې 200 زیات وسلوال وژل شوي دي. د امریکا د جمهوري ریاست لپاره 2 جمهوري غوښتونکو کاندیدانو تید کروس او جان کیسج موافقه کړې چې په ګډه به د مخکښ کاندید ډونالډ ترامپ په وړاندې مبارزه مخته وړي چې د ګوند نهایي کاندیدېدو مخه ونیسي. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف به نن روسیې ته په 2 ورځنی رسمي سفر ولاړ شي. او د سربیا صدر اعظم الکساندر ووچچ اعلان وکړ چې مرکزی کین اړخې د سربیا د پرمختګ ګوند له وخت مخکې پارلماني انتخاباتو کې تاریخي بریالیتوب ګټلی دی.
دا ازادي رادیو ده.
سلام پام وکړی د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د کابل شهر په شهزاده سرای کې د افغانستان د صرافانو سرتاسري ټولنې د شفافیت د سر د بنسټ هغه راپور نه رد کړل چې ویلي دي د ځینو کسانو غیر قانوني پیسې د صرافانو په ذریعه بهر ته لېږدول کیږي. د افغانستان د صرافانو د سرتاسري ټولنې رئیس خان محمد باز د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبرلان تویل د شفافیت د سر د بنسټ راپور به بنیاد دی. د شفافیت د سر بنسټ ویلي و چې د افغانستان ډیری صرافان په غیر قانوني توګه د پیسو د لیږد را لیږد چاري پر مخ وړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې له هیواد څخه د پانګې د ایستلو لړۍ ورځ تر بلې ډیریږي. د دغه خونی مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د دې ترڅنګ د امنیتي ستونزو په خاطر د افغان پانګوالو او سوداګرو لګښت د خپل ځان او مال ساتلو په برخه کې ډیر شوی دی.
دا اوس هم د سرمایې د وټلو او د تاجرانو د تښتېدلو کچه ورځ په ورځ باندې اضافه کیږي. دا لري یوه مېشت نه بلې مېشت ته وضعیت نورم د خرابېدو په حالت کې. څه د تجار داخلي امنیت ته او شخصي امنیت ته توجه ونشي، دا به نورم ډېر بد عواقب ولري.
د شغل علي کوزي په خبره کې چیرې د سوداګرو کورنی مالی او ځاني امنیت ته پاملرنه ونشي، ناوړي پایلې به ولري. د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اسعار سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغاني او 10 پوله، یو یورو 45 افغاني او 50 پوله، یو پوند 90 افغاني او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني او 15 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغاني او 50 پوله، زر ایراني تومان 9 افغاني او 23 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1400 افغاني.
زمون غاګل ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواسع هلمندوال د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي چې ولسمشر باید د هغو خلکو د اعدام سزا ورکول پیل کړي چې په اداري فساد کې ښکیل دي. حقیار هلمندی لیکي زموږ مشران د خپلو ګټو په خاطر سوله نه غواړي، هسې د خلکو په سترګو کې خاورې اچوي.
عبدالحنان قادری کندهار لیکي سولې ته هر افغان خوشبین دی، ولی امریکا او پاکستان د افغانستان سولې نه غوړي، ځکه د افغانستان په سولې کې د امریکا او پاکستان تاوان دی، نو دوی به هیڅ وخت سولې ته زړه نه کړي. عبدالولی رحماني د هلمند لشکرګات څخه لیکي، ولسمشر اشرف غني له خپلې نننۍ وینا څخه دفاع وکړي، نتیجه به یې مثبته وي. محمد زکی عاصم له پنجشیر ولایت څخه لیکي، د ولسمشر اشرف غني نننۍ وینا ډیره په زړه پورې وه، خو خدای دې وکړي چې دی پر خپلو خبرو عمل وکړي. یو بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی لیکي، زما په نظر باید د سولې پر دروغجنو خبرو نور نو باور ونه کړو. متی الله له خاکریز ولسوالۍ څخه لیکي، زه د ولسمشر د خبرو هرکلی کوم، باید اعدامونه جاری کړي. حنیف له کونړ څخه لیکي، ولسمشر باید د پاکستان له دوستۍ څخه لاس واخلي، مونږ د نن د وینا ملاتړ کوو. عبدالحنان قادری له کندهاره لیکي، ولسمشر اشرف غني ډېرې ښې خبرې وکړي، باید عمل پرې وکړي تر څو د ولس ملاتړ ترلاسه کړي. او حبیب عمر د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي، د ولسمشر وینا ناقصه وه، ولسمشر باید د پاکستان سره دښمني اعلان کړې وای. د پاکستان څه شی د افغانستان څخه، چې زه نه پوهېږم مطلب یې څه دی، د افغانستان څخه ایستلی وای. زمونږ هیله دا ده چې خپل پیغامونه لږ په ښه املا او یو څه په واضح الفاظو او ټکو ولیکئ، چې تاسو هم پرې پوه شئ، مونږ هم پرې پوه شو، او اوریدونکي هم پرې پوه شي. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې وروستۍ برخې ته را رسیدلی یو. لومړی د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه، او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام خپرېږي.
یو کلی زر غاگونا،
دا یو کلی زر غاگونا درامی مینوالو، دا درامی پتیر برخه که مواوری دل چه دا چاپیریال ساتنی مسئولین کلی ترازی او بطی تری رازی پدی برخه که واورو چه محکمه دا اسلام پاک لچه حکم کوی.
د جمیل پلاره، هغه د بټۍ مسله څنګه شوه؟ له پرون ورځې راهیسې لوګی او بوی په کلي کې نشته.
ولسوالۍ خو اوس د بټۍ کار بند کړ، ګورو بندو چې څنګه بشي.
ښه شکر دی، پوهېږې ډېره موده پس مل اتناب جامې پاکې راټولې کړې، ژوند یې راته تریخ کړی و.
پلاره، بټۍ خو اوس بنده شوه، عبدالسلام به څه کوي؟
څه به کوي جمیله زوه، له قانون سره دی چا زورم برابر نه دی.
رښتیا هم هسې خو څه نشي کولی، خو تر اوسه عبدالسلام وایي چې که ستاسې ستونزه د ماشومانو کار کول وي، لرې به یې کړم او په ځای به یې لویان کار کې ونیسم.
ورته به دې ویلي وو چې یوازې خو د ماشومانو د کار خبره نه ده، د بټۍ لوګي دې نه جامې راته پرېښودې او نه هم پاکې کوټې.
موږ هم همدا ورته وویل.
د چاپیریال ساتنې له برخې نه چې کوم کسان راغلي وو، ویل دا غیر قانونی کار دی، ځکه دا د استوګنې سیمه ده، او بل غیر قانونی کارم په ماشومانو کار کول دي.
زار لاختی لورې، راشه دا پاکې جامې در وړه. پرون بیبي ترور وویل چې ملنګ د بټۍ په تړلو خپه و.
ها، د دې په ځای چې ملنګ خوشاله شي خپه دی؟
ولې زویا، خو ورېرونه یې په بټۍ کې کار کوو، ځکه هغه یتیمانو یو دوه غیرانه پیدا کول.
توبه توبه خدایا، د دې په هغو وړو ماشومانو زړه نه سوځېده چې د بټۍ په تړلو خپه دی؟ واړه ماشومان لوڅې پښې په شنو خټو کې پورته او ښکته ګرځېده.
های های، وای لیوانی په خپل کار کې هوښیار دی، اوس وخت کې څوک د چا نه مني. او رښتیا، هغه ګل محمد نه خبر شوې؟
نه نه، په ګل محمد څه شوي؟
شکر دی اوالی راغلی، وای راځي، خدای دې په خیر راولي.
قاضی صاحب، اسلام د دلاور زوی دی چې د سیمې د خلکو د راپور او شکایت پر بنسټ د پولیسو لخوا د لسو ګرامو پوډرو سره نیول شوی، او د تحقیق په جریان کې په خپل جرم اقرار کړی د پر متعدینو پوډر خرڅول.
قاضی صاحب، باور وکړئ چې زما ګناه نه ده، ما د دوی سره په خپله خوښه کار نه کوه، زه مجبوره کړی وم.
خاص لما، نو تا ولې پولیسو ته خبر نه ورکوو؟
چې هم استام نه خوند کړي وای او هم یو غوی نیولې وای.
قاضی صاحب ما ته هیڅ وخت په لاس را نغلو، زه ډېر کلک څارل کېدلم.
قاضی صاحب د شواهدو په اساس اسلام مخدره مواد پر معتادینو پلورل. وکیله صاحب ته کومه خبره لرې؟
اجازه ده قاضی صاحب.
او اجازه ده.
زه پر دې خبره چې اسلام مجرم نه دی د قانون په اساس چنګار کوم، ځکه دلته د جبر او اکرام موضوع ده او اسلام په دې پوهیږي چې دا لوی جرم دی، ګناه ترې شوې ده، پر خپلو کړو پښیمانه هم دی، نو ځکه ښه به وي چې آزاد شي او خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي.
دا د محکمې دنده ده، قانون چې کومه سزا ورته ټاکي هغه به وشي.
قاضي صاحب د اسلام سره مخدره توکي یوازې لیدل شوي او نیول شوي، د دغو توکو په خرڅلاو کې چا نه دی نیولی یا لیدلی.
زه بخښنه غواړم قاضي صاحب چې مخدره توکي خپله نه استعمالول، داسې ورسره لیدل کیږي او نیول کیږي نو خامخا یې خرڅولم. ښاغلی قاضي صاحب مخدره توکي خو څوک د سینګار لپاره ځان سره نه ګرځوي، اسلام خو په خپل جرم اقرار هم کړی.
ښاغلی قاضي صاحب زما د موکل اسلام سره مخدره توکي نیول شوي، خو مهمه خبره دا ده چې دلته د جبر او اکراه خبره ده. زما موکل اړستل شوی چې دغه توکي وپلوري، نو زه هم د همدې لپاره له عزتمنې محکمې څخه هیله کوم چې اسلام با عزته آزاد کړی شي.
ښه اسلامه د دلاور خان زویه، آیا ستا د وکیلې ټولې خبرې او دلایل سم دي چې ته په جبر اړه ایستل شوی وې چې پر معتادینو پوډر خرڅ کړې؟
او قاضي صاحب زه رښتیا وایم، ما نه غوښتل چې له دوی سره کار وکړم، زه اول هیڅ خبر نه وم.
اجازه راکړئ موږ د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې د ابتدایي محکمې قضایي هیئت د آراو په اتفاق د دعوا د دواړو لورو په حضور ته اسلام د دلاور خان زوی چې د مخدره موادو د قاچاقو په تور نیول شوی د یادو شو دلایلو په پام کې نیولو سره د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې قانون د 24مې مادې د لومړی بند په اساس په یو کال تنفیذي بند محکوم یې، او دا چې ته اسلام د مسؤولو مراجعو سره د اصلي مجرمینو په افشا کولو کې ډیره مرسته کړې ده. بنان د همدې قانون د 24مې مادې پر بنسټ ستا جزا چې یو کال درته ټاکل شوې وه نیمایي کیږي، اوس په شپږ میاشتو تنفیذي بند محکوم یې. دا پریکړه قطعی نه ده، محکومالی کولی شي چې د استناب غوښتنه وکړي.
صاحب زه رښتیا وایم زه مجبوره کړی وم، ان دا چې د څارنوالۍ مخې ته یې غوښتل چې ومې وژني.
خدای دادا خدای دادا هله چې وزه لاړه، هلته ګوره لکه اس غوندې سر اخیسته یې، ور منډه کړه.
دا څه وایې جمعه ګله؟ څه شوه وزه چېرته غیبه شوه؟
زړه دې بدمشه لکه چې ستا د وزې هم له کلي نه زړه تور شوی ده.
خدای دادا ته په کومه خوا منډې وهې؟ وزه دې خوا ته لاړه، دې به خو خوا ته اوس به له کلي هم لاپسې وتي وي.
چېرته لاړه نو ده ته پوښم؟ ای جمعه ګله هغه نورې وزې د سیند خوا ته لاړې؟ هله
نه نورې نه تښتي، خو همدا یې وایې نه راایسلېږي هسې منډې وهي.
ورته بدمشه خدای داد برقي برق داد را ومني ولا ستاله لازه جوبل شوم زما ستا پوزيت اوس بسين ته ولي دلاي وما
خايب سي خدای دادا كتنه واي وزامه تللي وا
اها او داته يواز يواز تخري شي پوستكي اري خواته غرزوي ها
مون پلي خرما ها تازه همدار کم ډیر خوندور دی.
نه 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 خرم په دې ګرمي کې به مې مری ولویږي. مونږ بیا سلام ته ویل ستا د کلي هوا خرابه کړې ده.
همداسې خو ونو سپینې وزې مې بیخي خړې پړې شوې.
ښه نو ځان ته دې وګوره، شل ګزه ځمکه دې په پوستکو ولاړه.
او ته څومره غږېږې؟
ته نه پوهېږې چې هر څوک د سیند غاړې ته راځي همدلته کښېني، او تا همدا د پلاستیک په کڅوړو او په پوستکو ولاړله.
ته وکړم پوستکي او پلاستیکونه مه خورم.
نه نه پوستکي او پلاستیکونه یې مه خوره، اول دا پوستکي او پلاستیکونه له ما سره راټول کړه، بیا زه درته وایم چې څه پې وکړې.
ته ډېر حوصله لرې، یوازې خو زه ته نه یو که نه، نور خلک هم خزلې هر چېرته چې زړه وي هلته اچوي.
وړکیه هغه دی دوه ګامه خواته د خزلو ځای دی، هلته یې وغورځوه.
زه خدای دادا ته اوس ګار پاتې
ګوره جمعه ګله،
کار یو ول خپل ځان پایل کو دا کله خصفاوی
ولی هغه سندره در اوریدل چې وای وطن جنت نشان دې ګلان پکې کرما پما باندې درو نه ډېر ډېر ګران دې ګلان پکې کرما
غلط شو خدای دادا زړه دې بدمشه زو ته به هم دې استاد اولمیر خبره ومنو هم به خپل سیمه کې ګلان کرو او هم به پاکه ساتو
ډیر ستړی شوم یوه شیبه صبر وکړه چې سامې بیخي سوځي
لږه لاره پاتې ده دغه دی ښوونځی هم راورسېد خو نه پوهېږم چې چا ته به ورځو خبرې به له چا سره وکړو
او ښځې دومره اندېښنه مه کوه مکتب هم لکه چې رخصت شو خدای دې وکړي چې اداره کې څوک وي
باید وي تر اوسه شاګردان هم ښوونځي کې وو هغه به وي
ته ورشه پوښتنه وکړه زه به د دې ونې سوري ته کښېنم
سمه ده خو ګوره لاړ نه شي کیدای شي تم په کار شي هغه د زرمینې لور فرزانه غریبه څنګه خوشحاله روانه ده
ته به هم ډېره ژر په خوشحالۍ خپلې معلمۍ ته لاړه شي اوس ورشه د مدیرې پوښتنه ورنه وکړه
ښه فرزانه فرزانه لورې اوف څومره غلمغال دی فرزانه
څه نفیسې ترورې
ته راشه لورې پوښتنه درنه کوم
سلام ترورې
وعلیکم سلام
ترورې ته رښتیا زموږ ښوونځي کې معلمه کیږې
هو غواړم خو نه پوهېږم چې کله به وشي فرزانه لورې اداره چیرته ده مدیره صاحبه مو شته
شته نفیسې ترورې کاشکې زموږ ښوونکي شي
ویجار دې شم ما تر اوسه خبرې لا نه دي کړې او ته غواړې چې ستاسو معلومه اوسم
ترورې هغه د زموږ د مکتب مدیره
ښه خیر یوسې ور به شو
سمه ده درځه ترورې د دې ګلانو له شانه به ورشو هغه ده هغه مې درې ته ننوته
سمه ده خیر یوسې فرزانې ښه شو چې ته راسره شوې
ترورې زه ځم کور ته راباندې ناوخته کېږي
هو هو لورې ته لاړه شه مور به دې وارخطا شي
هغه مخامخ چې ناسته ده مدیره صاحبه ده زه لاړم د خدای په امان
زه په مخه دې ښه سلام مدیره صاحب اجازه ده
وعلیکم السلام مهرباني راځه دلته په دغه چوکۍ کښېنه
مدیره صاحب زه نفیسه یم په همدې کلي کې ژوند کوم زمن من په همدې مکتب کې درس وایي عبدالله او محب الله
ښه ښه ته د غوث الدین میرمنې
هو مدیره صاحب زه راغلی یم چې دلته معلمه شم
څومره درس دې ویلی
تر دولسمه مې درس ویلی
هر ښوونکي باید لږ تر لږه تر څوارلسمه درس ویلی وي
وی ما خو نه دی ویلی
خو د دې دپاره چې ښځینه معلمې کمې دي تا سره به موافقه وکړو
شکر خدای
خو دا ځان ته شرایط لري
شرایط څه دي
ته شهادتنامه لرې
درنو اوریدونکو ستاسې په نظر د غوث الدین ملاتړ له نفسې څخه چې غواړي معلمه شي څومره ګټور دی
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه
جوړون کې مسوده نیازی
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ په روانه خبرونه کې د خځو په یو مالی حق یعنی مهر خبرې کوو دا چې مهر څه دی د چا لخوا میرمنې ته ورکول کیږي ولې ځینې میرمنې له خپل دې مالی حق نه بې خبره دي او ولې ځینې خلک خپل میرمنو ته مهر نه ورکوي دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو مہر د نکاح ل شروط څخه ګڼل کیږي چې د نکاح په وخت کې ټاکل کیږي او میړه مکلف دی هغه خپل میرمنې ته ورکړي، یعنی د مہر غوښتلو او تعینولو حق د میرمنې دی او هر وخت چې زړه وغواړي له خاوند نه ترلاسه کولای شي. زموږ په ټولنه کې ډیری وخت میرمنو ته مہر په سم ډول نه ورکول کیږي. یو اندازه پیسې چې د انجلۍ پلار یې په واده کې د هلک له کورنۍ نه اخلي او انجلۍ ته پکې هیڅ هم نه ورکول کیږي، دوی داسې فکر کوي چې دا د انجلۍ حق دی، خو په حقیقت کې دا پیسې د انجلۍ پلار په خپل جیب کې اچوي. یا ځینې کورنۍ داسې دود لري چې کله نوې ناوې کور ته راولي نو په هماغه وخت کې ورته وایي چې دا کوټه، ځمکه یا نور وسایل د دې ناوې شول، خو د وخت په تیریدو سره بیا دا خبره له یاده وځي او میرمنې په دې نه پوهیږي چې دوی ته د مہر په نوم یو څه ورکړل شوی و. راځئ لومړی په له یو څو میرمنو نه واورو چې دوی ته خپل مہر ورکړل شوی دی او کنه.
دی ما خو یو شل کال پینځه ویش کال دی واده شوی دی، بیا هغه وخت دا مہر رواج نه و، خو دی ما پلار نو مہر په ما وخیسته، خو داسې وخت رواج نه و نو چنجه لیتا یال تا ورکا ول ول و په من باندې ول ول تو یا نه په ما دیر زره مہر اخیسته یو ما تایرانه کړی هغه وخت خدا رواج نه من غم نه پیدو کنه دغه ګټه به رسېش ما خپل اولاد پیر سوالای شوی اوس مثال دی خبر خپل زندگی می پیولان دی بولای شوی خو ماسک به ما خپل مہر و نو خو هغه وخت کی دا رواج نه نه دغه شایان خو دی مور پلار حق و من غم نه پیدو
د دوه کال دونه واړه پیسې واده کړم ولوارې اخیسته یې 8000 روپۍ ښه او هغه وخت مهر نه و، بیا ما یې چې راوستله دا زما د عمه زوی ولې د دې مهر ورکه، بیا خسر مې ولې زما خو نور هغه نه لرم زوی، خو همدغه کور مې دغه ټول شیان مې همدغه انګور مې اوسي نو هسې په خط کې وخت نه ده لیکلی.
میرمن چې واده کیږي نجلۍ باید دا قمار ورکړل سي، ولې په دې آینده لري آینده کې ښه درد خوري، مګم د موږ د بعضې ښځو بیچارګان په دې رښتیا هم نه پوهېږي دا ښه خبر ده چې قمار هره نجلۍ ته ورکول سي. و خبره یم نه قماره د ما په قمار کې 1,00,000 روپۍ ولې خوشحاله یم و ولې نه یم راضي یم، نو قمار داسې ده چې آینده ته په درد خوري.
مہر څه دی، د چا لخوا میرمنې ته ورکول کیږي او په اسلام کې د مہر په اړه څه حکم دی؟ دینی عالم احسان الحق حنفی وایي مہر د ښځې قانوني حق دی چې د خاوند لخوا خپل میرمنې ته ورکول کیږي او د نکاح له مهمو شرایطو څخه ګڼل کیږي.
د ښځې مہر د یو قانوني موضوع ده، د ښځې قانوني حق دی او د خاوند لخوا نه ورکولی کیږي. کله چې د دواړو په منځ نکاح بسته کیږي یو له شرایطو د نکاح نه د مہر تعین دی، لکه څنګه چې د طرفینو په منځ کې ایجاب او قبول دی، همداسې د شاهدانو حضور دی. مہر یو له هغه مهمو شرایطو څخه ده چې باید تعین شي او میرمنې ته په خپل وخت ضرورت باندې ورکړی شي. مہر د بل چا لخوا نه تحمیلېدلی نه شي. د دې حق ښځې په لاس کې ده، څه شی غواړي هماغه باید ورکولی کیږي. او کله چې ښځه خپل رضایت د مہر مقدار باندې وښود نو د خاوند لخوا نه په جبري شکل هغه ورته ادا کیږي.
د افغانستان د اساسي قانون د تطبیق د څار د کمیسیون غړی او دینی عالم ډاکټر عبدالرؤف هیروی په وینا د مہر کرامت په دې کې دی چې په دې سره ښځې ته ډیر ارزښت ورکول کیږي او د کورنۍ هیڅ یو غړی دا حق نه لري چې په دې مال کې شریک شي.
مہر در حقیقت یک مقدار پول یا
مہر په حقیقت کې هغه مقدار پیسې دي چې د خاوند لخوا میرمنې ته د عزت او کرامت په خاطر ورکول کیږي. مہر د ښځې خپل حق دی او د کورنۍ نور غړي لکه مور، پلار، خور، ورور او نور دا حق نه لري چې د میرمنې د مہر له پیسو نه ګټه واخلي، ځکه چې دا د میرمنې خالص حق دی. میرمن په مہر کې چې د دې خپل حق دی هر ډول تصرف کولی شي. مہر په حقیقت کې ډیر او کم مقدار لري. زموږ په قانون کې د امام ابو حنیفه د مذهب پر اساس دا خبره قبوله شوې چې لسو شرعي درهم باید کم نه وي. ځینې نور فقها د مہر په کموالي باور نه لري، یعنی وایي مہر باید نه ډیر زیات وي او نه ډیر کم، بلکې د ښځې او خاوند په ګډ تفاهم سره عملی شي. خو زموږ په مدني قانون کې هماغه د امام ابو حنیفه نظر تایید او لس شرعي درهم منل شوي دي.
په
ډیرو سیمو کې میرمنې له خپل مالی حق یعنی مهر نه بی خبره دي او په دې نه پوهیږي چې مهر د دوی شرعي حق دی. د حقوقو پوهنځي استاد شهلا فرید وایي دا چې د مهر ادا کول د نارینه مسولیت دی، نو سمو په ټولنه کې تل دا کوښښ شوی چې ښځې له خپل دې حق نه بی خبره پاتې شي، او که له خپل دې مالی حق نه خبرې هم وي نو ځینې دودیز روایت دې باعث کیږي چې ښځې له خپل دې حق نه لاس په سر شي. استاد شهلا زیاتوي زموږ په ټولنه کې ناوړه دود دا دی چې کله میرمن له خپل خاوند نه د مهر غوښتنه وکړي نو خاوند یې داسې فکر کوي چې میرمن ترې طلاق اخلي، په داسې حال کې چې مهر د میرمنې حق دی او هر وخت یې غوښتنه کولای شي.
چون پرداخت مهر از مکلفیتای مرد است.
د مهر ورکول د نارینه و مسئولیت دی، نو ځکه از موږ په ټولنه کې تل کوښښ شوی چې ښځو ته د مهر اهمیت کم ښودل شي. مثلا میرمنې ته وایي که په خاوند لوړ مهر دی نو کیدای شي له دنیا نه داینداره لاړه شي، نو ځکه میرمنې په دې برخه کې هیڅ پوهاوی نه لري. او هغه میرمنې چې څه ناڅه پوهاوی لري هغوی د ناوړه دود او دستور تر تاثیر لاندې راځي، نو ځکه خپل مهر نه غواړي. خو په نارینه دا یو دین دی چې د خپل میرمنې مهر باید ورکړي. کله چې یو سړی وفات کیږي او د خپل ښځې مهر یې نوی ورکړی، نو وارثین مجبور دي چې لومړی د ښځې مهر ورکړي او بیا یې مال ترکه کړي. خو بدبختانه زموږ په ټولنه کې که یوه ښځه خپل مهر وغواړي سمدستي دا پوښتنه ترې کیږي، ولې طلاق اخلي چې مهر غواړي، په داسې حال کې چې مهر د نکاح صحت دی نه د طلاق.
در حالی که مهر جمله صحت عقد نکاح هست نه صحت طلاق.
درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com په ځینو سیمو کې داسې دود هم دی چې میرمنې ته په مهر کې ځای یا د کور وسایل ورکوي. مثلا میرمنې ته په کور کې یو اتاق یا کوټه ورکوي، یا هم ظرف و فرش یا نور وسایل. کله چې ناوې د خاوند کور ته راولي نو ورته وایي د پلانۍ په مهر کې دا کوټه یا د کور نور وسایل ورکړل شول. خو پوښتنه دا ده چې په مهر کې باید یوازې نغدې پیسې وي که د کور نور وسایل هم په مهر کې حسابېدلی شي؟ ښاغلی حنفي او استاد شهلا فرید زیاتوي
هیڅ څوک دا حق نه لري چې ښځې ته په مهر کې کوټه ورکړي. که ښځه وغواړي په خپله نو ډېر ښه، خو مسئله دلته دا ده چې کوم خلک په زنانو ته په مهر کې کوټه لیکي، فرش ورته لیکي، ظروف ورته لیکي، دا اصلا له ښځې سره یو قسم خیانت دی او هغې ته دوکه ورکول دي. ځکه د ښځې مسکن، د ښځې لباس، د ښځې رزق، د ښځې تداوی، د ښځې مصارف، دا د خاوند مسؤلیت او مکلفیت دی. ښځې ته په مهر کې کوټه ورکول او د هغې رضایت نشته، دا زموږ زنانه چې داسې ناستې دي او غږ نه کوي، دلته یو رواج جوړ شوی دی. په نغري کې او په خوا په غوا کې لکۍ او په پټي کې داسې ځمکه ورته وښیي چې له سره یې وجود نه وي. که نه ښځه بیا آینده هېڅ په دې خبره خبره نه ده چې زما مهر شته او که نه شته. ښځې ته باید نقدي مهر ورکړی شي یا دا چې هغه په خپل رضایت په څه شي باندې وښیي، دا مهمه ده.
هیچ وقت مهر که تعیین میشه از مال مشا تعیین شده نمیتونه.
مهر هیچ کلا مال او متا نشی کیدای. مثلا وای په دې کور کې دوه کوټې د ناوې او دای مهر شو، په داسې حال کې چې د هغه کور په میراث کې څو تنه شریک دي، او هغه مال چې د څو تنو په شریکه وي هیڅ کلا مهر نشی کیدای. خو خبره دا ده چې هغه څه مهر وټاکل شي چې مشخص او معین وي، او هغه څه مهر کیدای شي چې میرمن په خپل تصرف پکې وکړای شي او ملکیت یې وګرځي.
چیز مهر شده میتونه که زوج خودش مالک ازو باشه.
په ځینو وختونو کې چې ښځه او خاوند نور نشي کولای یو ځای ژوند وکړي او یو له بله بیل شي، بیله شوې میرمن که بل کار او روزګار ونه لري، د خپل مهر په پیسو چې د دې شرعي حق دی کولای شي خپل ژوند وکړي. خو شته داسې میرمنې چې له خپل دې روا حق څخه لا هم بې خبره او محرومې دي. د کابل اوسیدونکي لیلا وایي په مهر کې نغدې پیسې او یو اتاق و، خو کله چې له خاوند نه جدا شوه هېڅ هم ورنه کړل او اوس له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
سما قرار نه کړ،
زما مهر ماته ځان خپل شو. زما مهر نغدي پیسې او یو کوټه و. په هغه وخت کې مې د خوند په کور کې ژوند کاوه. دا جرأت مې ونه کړ چې له خوند نه مې خپل مهر غوښتي وای. اوس چې له خوند نه جلا شوی مهر یې را نه کړ، اوس ډېر اقتصادي ستونزې لرم.
مشکل اقتصادي دارم.
خو په هغه صورت کې چې که یوه میرمن د خولې یا تفریق غوښتنه کوي، نو بیا د مهر ادا کول د خاوند مسؤلیت دی او کنه؟ ښاغلی هیروي په دې اړه وایي
خول مسئله است که
خول هغه مسئله ده چې میرمن له خاوند نه د طلاق غوښتنه کوي، او که میرمن دې ته آماده وي چې د مهر او یا له هغې نه زیاتې پیسې خپل خاوند ته ورکړي، کله چې خاوند دا پیسې قبول کړي نو موضوع حل ده او له میرمنې بیلیږي. خو تفریق هغه څه دي چې د عیب، ضرر یا غیابت په سبب رامنځته کیږي، خو په هغه صورت کې صحیح دی چې د ښځې شکایت درست وي. خو پوښتنه دا ده چې په تفریق کې د مهر موضوع څنګه ده، چې دلته د مهر موضوع د محکمې پریکړې پورې اړه لري او هر هغه څه چې محکمه پریکړه وکړي هماغه صحیح دي.
در میګرده به حکم محکمه که محکمه چی قسم حکم میکنه؟
درنو اوریدونکو، هر هغه څه چې د الله تعالی له خوا خپلو بندگانو ته ورکړل شوي دي او د دوی شرعي حق دی، باید په ښه ډول یې ادا کړو. او هغه څه چې الله تعالی امر کړی د ټولنې له خپل سرو دودونو سره یو ځای نه کړو، ځکه چې په دې سره به مو هم د الله جل جلاله له احکامو سرغړونه کړې وي او هم به مو د یو انسان په حقونو تیری کړی وي. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه.